السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپې د ازادي رادیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو د خبري مجله دیرش دقیقې ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په هکله د تیرو خبرو نتیجه ډیره شوه. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انجوګانو د خوندیتوب په نامه د یوې ادارې وروستی راپور رد کړ چې ویلي و د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي. خو تر څه مخکې له فرشتې جلالزی څخه خبر نوري.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د فلج یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. افغان چارواکي وایي نن درې ملکی کسان په پکتیا کې په انتحاري حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ ته نږدې جوړه شوې دروازه لري کړي. او د روسیې په شمالي قفقاز کې د مقاومت یو تحریک نن د امریکا د باسن په ښار کې د وروستۍ حملې په اړه په اعلامیه کې خبرې کړي دي. پاموکلی پورا خبرونه تا. نن په افغانستان کې د ماشومانو د فلج یا پولیو په ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان واکسین کړي او په دې پروسه کې له روغتیایي ډلو سره مرسته وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل نن وویل
از تمام مسؤلین
لټولو مسولانو مخاورو امنی قمندانانو پولیسو خوونکو سیمایزو او ولایتي شوراګانو او په ټول افغانستان کې لټوی پرسونل څخه غوړچي موږ سره د ماشومانو د واکسین په برخه کې همکار اوسي
به مو همکار بشن.
د ازادي راډیو په خبرونو کې به ورسته په دې ارتباط نور معلومات واوري. په جلال آباد ښار او د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ کې نن د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي پر ضد سوله ییزې مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو نن د جلال آباد تورخم لوی لار هم بنده کړې وه. پرون د جلال آباد د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د کابل حکومت ته په دې ارتباط خبر رسیدلی دی او ډېر ژر به یو لوړ رتبه هیئت سیمه د څېړنو لپاره ورسي. افغان چارواکي وایي چې نن درې ملکی کسان په پکتیا کې په انتحاري حمله کې ووژل شول. په دې حمله کې وتنه زخمیان شوي دي. د پکتیا د والي دفتر نن په ویلامه کې ویلي چې حمله له پاکستان سره پولیس نږدې په جانخیلو ولسوالۍ کې وسوه. د پکتیا د والي له دفتر خبر شوی اعلامیه وایي چې د جانخیلو پخوانی ولسوال احسان الله سادات هم په دې حمله کې ووژل شوی دی. د حملې مسؤلیت د افغانانو پر دښمنانو راچول شوی دی. زخمیان د سیمې روغتون ته لیږدول شوی ویل کېږي چې د ټولو روغتیايي حالت ښه دی. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ ته نږدې جوړه شوې دروازه لري کړي. د دغه وزارت ویان نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې افغان حکومت په دې اړه له پاکستاني لوري سره په تماس کې دی خو پاکستاني لوري تر اوسه په دې اړه عملی څه اقدام نه دی کړی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې د امریکا متحده ایالات او اسرائیل دواړه د ایران د اټومي پروګرام خطر ته په وستر غوري. هیګل نن تل ابیب تل رسیدو سره سم دغه څرګندونه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر بچی د منځني ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلې متحده عربی امارات او سعودي عربستان ته هم لاړسي. هیګل وویل چې د اسرائیل او امریکا ترمن د 2 میلیارډ ډالرو پرځښت په پوځي برخه کې د همکاریو تړون تهران ته د څرګند پیغام ورکوي چې د ایران پر ضد پوځي حمله لا تر اوسه هم یو انتخاب دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په سوریه کې د اپوزیسیون له جنگیالو سره به د 130 میلیون ډالرو پارزښت غیر پوځي مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په دغه مرستو کې خوراکي مواد او د درملو بستې شامل دي او دوی به له هغو سیمایزو مشرانو سره هم کومک کوي چې غواړي په سوریه کې د باثباته او دیموکراتیکي راتلونکي لپاره زمینه برابره کړي. د روسیې په شمالي قفقاز کې د مقاومت تحریک نن د امریکا د باسن په ښار کې د روسي حمله په اړه اعلامیه خبره کړې چې وایي د شمالي قفقاز امارات د امریکا په ضد نه جنگيږي او د تحریک مشر دوکو عمروف حتی په روسیې کې هم پر ملکی خلکو حمله منع کړې دي. د شمالي قفقاز د امارات اعلامیه له امریکایي څیړونکو غوښتنه کوي چې په دغه حمله کې د روسیې د استخباراتو د ډلو د لاسترلودو په امکان تمرکز وکړي. د امریکا په باسن ښار کې د حمله په تور د نیول شوی چچنیایي هلک مور نن ازادي راډیو او اسوسییټډ پرستا ویل چې زمونی بیګناه دي. زوبیدت څرنایوا وویل چې د دې مشر زوی تمرلان چې د جمعې په ورځ د امریکایي ځواکونو سره په وسوال نشته کې ووژل شو له 15 کلونو د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی تر څیړنو لاندې وو. زوبیدت څرنایوا وویل چې دا کیسه د امریکا له خوا پلان شوې او د دې خاوند انزور څرنایوا ډیر ژر د مسالې د سپیناوي لپاره امریکا ته ولاړ سي. دا وایي هغه به تر ټولو تکړه وکیل ونیسي، امریکا ته به ورسي او د مسلې د حل هڅه به وکړي. ډېر کارونه به وسي او ټول خلک به خبر کړو. اول به خپل زوی تامرلان چې هلته وژل سوی وطن ته راوړو. موږ به د خپل کشر زوی جوهر سرنایف د دفاع لپاره هم تر ټولو ښې هڅې وکړو او هغوی به اجازه ورنکړو چې زموږ ماشومان را ووژني. جوهر سرنایف تر نیول کېدو وروسته د باستون ښار یو روغتون ته لېږدول سوی او تر جدي امنیتي ترتیباتو لاندې څارل کېږي. په لندن کې نن لږ تر لږه 16,000 کسانو د اوږده واټن د ځغاستې په ډله ییزه لوبه کې چې د امریکا د باستون په ښار کې د حملو په خاطر یې اندېښنې پارولې وې، تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې پیل سوه. او په عراق کې د ولایتي شوراګانو د پرونیو ټاکنو د رایې شمیرلو بهیر نن پیل سوی دی. دا له عراق څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته اول وار انتخابات و چې د دغه هیواد د ثبات لپاره ډیر مهم ګڼل سوی. په عراق کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون کارکوونکو نن د سیاسي ګوندونو د استازو تر څارنې لاندې د رایو صندوقونه پرانیستل.
تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل امریکا سره د امنیتی تړون پر لاسلیک د تیرو خبرو نتیجه ډیره شوه. د کورنیو چارو وزارت د انجوګانو د خوندیتوب په نامه د یوې ادارې وروستی راپور رد کړ چې وایي د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي. په هرات کې د طالبانو محکمې له دوو موټر چلوونکو لاسونه او پښې غوڅې کړي.
در زدن همه حمله کردن داخل حیاط، بیرون از خونه و دور تا دور همه مثلا چپه زدن ما رو گرفت.
په تخار کې د ځینو زده کوونکو پر مسمومیدو هم مرکه درته لرو.
دلته کومه درسې سمی مواد نه دي پاشل شوي چې شاګردان دې مسموم شوي.
په کونړ کې د ولایتي بیرغونې امریکایي ډله نن وځي، خو والی وایي چې د ډلې ځینې مهمې پروژې نیمګړې پیښې.
دا په کارونو کې داسې په نیم کې پرېښودل دا د ډونرانو ترمنځ هم داسې یو تفاهم دی چې کله یو ډونر نه یو کار په نیم کې پاتې شي بل ډونر هم په هغې کې علاقه نه اخلي.
تر شپږ نیمو بجو پورې په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا سره د امنیتی تړون پر لاسلیک د تیرو خبرو نتیجه ډیره شوه. د دې وزارت ویان نن ویل چې افغان حکومت هڅه کوي له امریکایي چارواکو سره د دې تړون په هکله د خبرو پر مهال د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. نور حل د جمیلې ظریف په رپورت کې.
د بهرنی چارو وزارت ویان جنن موسزی د یک شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې تر دې مهاله د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په هکله خبرې په خټوګه پر مخ روانې دي. هغه وویل چې افغان حکومت د دې تړون لاسلیکولو ته بیړه نه لري، ځکه په خبره یې دغه سند به له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو له وتلو وروسته د عملي کېدو وړ وي.
البته یو ټکی مو باید په یاد وي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون د انتقال له پروسې نه د وروسته مرحلې لپاره دی، یعنی د افغانستان او امریکا متحدو ایالاتو ترمنځ دوړخیز امنیتی تړون که سبا هم لاسلیک شي له 2014 میلادي کال مخکې به د اجرا وړ نه وي. نو ځکه خو د دوړخیز امنیتی تړون د موافقتنامې د عملي کېدو پیل د 2015 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه ده.
افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په هکله خبرې اترې لتیرو کابو شپږ میاشتو راهیسې روانې دي. د دې تړون له مخې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو شمیر او د حضور څرنګوالی معلومیږي. ولسمشر کرزی هم د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې له یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیکولو په هکله بیړه نه لري، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي د دې تړون د زر لاسلیکولو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو څېړونکي جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې که افغانستان د فرصت له لاسه ورکړي نو ښایي امریکا له پاکستان سره ملګری شي.
مونږ د امنیتی او مسلح قوې له پلوه په داسې یو حالت کې نه یو او دا وړتیا نه لرو چې له امریکا سره چڼه ووهو. له امریکا نه مخکې افغانستان د خپل امنیت د ټینګولو او آرامۍ په برخه کې دغه امنیتی تړون ته اړتیا لري. که مونږ دا فرصت له لاسه ورکړو ډېر امکان لري چې امریکا له پاکستان سره ملګری شي او پاکستان په راتلونکي کې د تل لپاره افغانستان ته په یو ګواښ بدل شي.
ویل کېږي چې دا مهال د دواړو لوریو ترمنځ په دې امنیتي تړون کې د بحث وړ موضوع په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو عدلي او قضایي خوندیتوب دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د انجوګانو د خوندیتوب په نامه د یوې ادارې وروستی راپور چې وایي د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي بې اساسه وبله. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دغه راپور له افغان امنیتي ادارو سره نه دی شریک سوی او ارقام یې هم سم نه دي. نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د کورنۍ چارو وزارت د انجوګانو د خوندیتوب په نامو د ادارې وروستی راپور رد کړ او ویل چې دا ډول ناسم راپورونه د خلکو افکار ګډوډوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د تیرو کلونو په پرتله زیات پیاوړي شوي دي او کولای شي د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو مخه ونیسي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
دا گزارش هم لږ د حقیقت نه دی او دا د دوی مسؤلیت بنې چې داسې گزارشونه جوړ کړي. دا ارقام او ارقام هم چې په گزارش کې راغلي کاملا بی‌اساس او غلط دي او دا گزارشونه د یو موثق مسې نه دي چې هغه باندې حساب وشي او دوی هیڅ وخت د افغان امنیتي نهادونو سره هم تماس نه نیولی.
هغه زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونه ډېر کله د پیښو او حوادثو په اړه کره او رسمي راپورونه جوړوي او د خلکو د معلوماتو په هدف یې له رسنیو سره شریکوي. خو ښاغلی صدیقي د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو په اړه کومه شمېره وړاندې نه کړه. د انجوګانو د خوندیتوب په نامه یوې ادارې یا انسو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې وسلوالو مخالفانو په افغانستان کې 2301 حملې کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. د امنیتي مسایلو څېړونکی جنرال عبدالوحید طاقت د انجوګانو د خوندیتوب ادارې خپور شوی راپور تاییدوي او وایي چې د افغان ځواکونو له پیاوړي کېدو سره وسلوالو مخالفانو هم خپلې حملې زیاتې کړې دي.
امنیتی ځواکونو ای بخش د وزارت داخلي د پرسونل تلفات په خوب شه پرتله باندې زیات شوي دي او علت یې دا ده چې هم دوی فعال شوي دي او دوی په وړاندې دښمن هم متحرک شوی ده. هغوی هم انتقام اخلي، غچ اخلي.
هغه زیاته کړه افغان حکومت ځکه دغه راپور رد کړ چې د امنیتي ځواکونو مورال کمزوری نشي. د راپورونو پر اساس د روان مریض کال په حمل میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وسلوالو مخالفانو پر افغان ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړې دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ملکي وګړو ته هم ډېره مرژوب لاړولې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وخت.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست استازي د کابل او اسلام آباد له چارواکو سره د خبرو په هدف سیمې ته سفر کوي. ټاکل شوی ده چې ډیوید پیرس به د افغانستان د امنیت او په سیمې کې د ثبات د راوستلو د هڅو په باب د دواړو هیوادونو له چارواکو سره وغږیږي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست استازي به د افغانستان د سولې د پروسې او په دې برخه کې د واشنگتن د همکارۍ په باب له افغان مقاماتو سره خبرې وکړي. د اعلامیې له مخې ډیوید پیرس به له افغان مقاماتو سره د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په امنیتي برخه کې د دو اړخیزې همکارۍ او دغه راز د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړوندو مسئلو په اړه خبرې ترسره کړي. ډیوډ پیرس په داسې وخت کې کابل ته ځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې روانې دي او د افغان چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی. د سیمې لپاره د امریکا سرپرست ځانګړی استازی بل دینه مخکې چې کابل ته لاړ شي د یک شنبې په ورځ له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو په هدف اسلام آباد ته ورسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دو اړخیزې اړیکې او د سیمې په سطحه د ثبات او امنیت ټینګښت هغه مسئلې دي چې پیرس بای له پاکستاني مقاماتو سره مطرح کړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی پیرس به له افغانستان او پاکستان څخه له کتنې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان مسله هم پکې مطرح کیږي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن سرپرست استازی به د روانې اپریل میاشت په 15 نیټه په الماته کې د آسیا د زړه هیوادونو په دریم کانفرنس کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې به چې د استنبول د غونډې د لړۍ یوه برخه ده د سیمه ییزې همکارۍ د همغږي کولو او سیمې ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې وشي.
په داسې حال کې چې له کونړ څخه د ولایتي بیارغونې ډله نن وځي، د کونړ والي وایي چې دې ډلې تقریبا 15 مهمې پروژې نیمګړې پرېښي دي. د کونړ له والي سید فضل الله واحدي څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د بیارغونې امریکایي ډلې په دې ولایت کې کومې پروژې بشپړې کړې دي.
د پی آر ټی پروګرامونه نور په افغانستان کې تکمیل شوي دي او نوبت په نوبت روان دي. دغسې د کونړ په ولایت کې هم په تیره امنیتي غونډه کې زموږ سره خدای پاماني وکړه او نن دوی په رسمي توګه د کونړ نه ځي.
تقریبا څومره کارونه دوی دلته کړي په کونړ کې؟
پی آر ټی اضافه د 550 میلیونه ډالرو نه مصرف په کونړ کې کړی دی. دغه غټ پلونه چې تاسې ګورئ، د پیر سړکونه چې تاسې هرې ولسوالۍ ته ګورئ، یا دغه مکتبونه چې ګورئ، په دې کې ډېره غټه ونډه دوی اخیستې ده او په هغه وخت سره یې ډېر کارونه کړي دي. موږ د هغې وخت کارونو نه مننه کوو، او په دغه وخت کې چې دوی ځي، دغه د تک طریقه تخنیکي طریقه نه ده، ځکه چې دغه په کارونو کې داسې په نیم کې پرېښودل، دا د ډونرانو ترمنځ هم داسې یو تفاهم دی چې کله یو ډونر نه یو کار په نیم کې پاتې شي، بل ډونر هم په هغې کې علاقه نه اخلي.
څومره پروژې دوی په نمۍ کې پرې؟
تقریبا یو 4 یا 5 پروژې زموږ چې ډېرې مهمې پروژې وې، لکه د ځوانانو دپاره د سپورت میدان و، د برق اضافهوالی و، د غازی آباد نړۍ ترمنځ سرک و، دوه مکتبونه و چې یو د جنکو و یو د هلکانو، دغه پروژې په نیم کې پرېښودې او دغې سره زموږ ولس تیږې کیله لري. یعنی دغه تقریبا شپږ میاشتو شاوخوا کې کیږي چې دوی تیاری د نیولو د تلو دپاره تیاری نیسي، او کارونه یې بند کړه او کارونه یې نه دي کړي. وختنم په بار بار کړی ده، او حتی د دې چې کوم میلمانه راغلي هغه ته مو هم ویلي دي، او د انتقال د لیګ د کمیټې مشر سره مې هم دا خبرې کړي دي، ځکه دا زموږ مسؤلیت دی او دا ډېرې مهمې پروژې وې چې زموږ په لومړیتوب کې وو. زموږ سره کله به چې خبرې مونږ کولې، فقط همدومره به مونږ ته ویلې چې دا پروژه ټرمینیټ شوه، او بس نور دلیل ما ته نه دی ویلی چې دلیل څه شی دی، ځکه تاسو ته معلومه ده چې په دې وختو کې الحمدلله مونږ د کارونو دپاره څه امنیتي مشکل هم نه لرو.
نو تاسو څه پلان لرئ چې دغه پروژې به تاسو خپله بشپړوئ که نه؟
دا اوس مونږ په لومړیتوب کې نیولي دي هغه پروژې چې د دوی نه په نیمایي کې پاتې دي، لکه د مثال په توګه د نورګل سرکو چې پروسه کال مونږ د خلکو سره وعده کړې وه چې کله د اپینو د منځه وړل وشو، نو مونږ ویل چې دا سرک جوړوو، نو هغه د نږدې ورځو کې په هغه سرک باندې کار کوو.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی و چې له دې ولایت څخه د ولایتي بیرغونې د امریکایي ډلې د وتلو او په نیمه کې د ځینو پروژو د پاتې کېدو پر مسله خبرې کولې.
خبری مجله اوري.
د هرات په روبات سنگي ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو په یو ساري محکمه کې د دوو کسانو، البته موټر چلوونکو، لاسونه او پښې غوڅې کړې دي. دغه کسان څو اونۍ مخکې د نڅرګندو کسانو لخوا له خپلو کورونو تښتول سوي وه. دا چې د هغوی وضعیت و څنګه دی، په هرات کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور په استناد فریده هوټ سیفي معلومات راکوي.
هغه دوه کسان چې وسلوالو طالبانو یې لاسونه او پښې پرې کړي، اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دي. د خپلې راتلونکي په اړه ډېر اندېښمن دي. فیض احمد او زرین هغه دوه ځوانان دي چې وایي طالبانو په ډېرې بېرحمۍ د دې لپاره د دوی لاسونه او پښې پرې کړل چې دوی په یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ کې کار کاوه. 25 کلن فیض احمد کیسه کوي چې څنګه په خپل کور کې و او طالبانو له ځانه سره بوت.
مورم در سرات خونه خواب بودیم، دیدیم زور بود، یعنی دفعه در زدن همه حمله کردن داخل حیات، بیرون از خونه و دور تا دور همه مثلا چپ زدن ما رو گرفت. همینطوری ما بیست بریفتن دیگه سوار موتور کردن، بعد بیست افروزم پیش داشتون دست پاونو بد کردن و جا پرد کردن چمونو بستن بدون بیسی که دست مانی بیس کنن.
فیض احمد 3 کلن مخی وعده کرده او وست 1.5 کلن زوی لری. هغوایی نور نو جوند را تا هیچ کما منانه لری. زرین هم د فیض احمد پشان ځوان دی. واده یې نه دی کړی خو درې میاشتې مخکې کوژده کړې ده. هغه نه غواړي چې له چا سره خبرې وکړي، نو ځکه خو یې خپل مخ پټ کړی او له خپل ژونده ډېر ناهیلی دی. د زرین د ترور زوی چې د ته د تسل ورکولو په تمه یې د بستر څنګ ته ناست و، وایي هېڅ داسې جمله مې پیدا نه کړه چې د خپل ترور زوی ورباندې ژوند ته هیله من کړم. دی وایي طالبانو ډېر ظلم راباندې وکړ، اولې پیسې وغوښتې، موږ غریبان یو، پیسې مو برابرې نه شوې کړې، او بیا یې دوی ته ویلي وو چې په انتحاري حملو کې ورسره همکاري وکړي، دوی دا کار هم ونه کړ، نو اخر یې بې لاس او پښو کړ. ډاکټران وایي د دې ځوانانو د ټپونو د تداوۍ لپاره خپله وروستۍ هڅه کوي، او امنیتي چارواکي وایي د دې قضیې د عاملینو د موندلو لپاره یې هڅې جاري دي. دا لومړی ځل دی چې طالبان په هرات کې په داسې عمل لاس پورې کوي.
د پوهنې وزارت وایي چې د تخار په مرکز تالقان کې د نجونو د مسمومیدو علت تر ډیره رواني او محیطي مسایل دي، نه ظاهري مواد. د دې وزارت چارواکي وایي چې دوی په دې اړه د امنیتي او صحي ارګانونو په مرسته جدي څېړنې پیل کړي دي. په کابل کې نسیم شفق د پوهنې وزارت لویان امان الله ایمان سره پر دې مسلې مرکه کړې ده.
تر کومه دا پوری چې مونږه د ساتامه د مسولینو سره دا موضوع تنظیم کړی دی ملي امنیت لري ریاست سره په مالی اداره هم دوی ټول ته دی چې دلته کومه دا سمي مواد نه دی پاشل شوی چې شاګردان د مسموم شوی اکثر هغه شاګردان مسموم شوی دي چې تیر کال هم دغه مسمومیت پک شوی او هغه شاګردان دي نو دوی د رواني عواملو له کبله دغه پیښه بولي او دومره اندېښمنون کې نه بولو خو بیا هم مونږ په لومړیو پړاوونو کې او تحقیقات کوو چې آیا موضوع کوم ډلې دغه کار کړی دی په آګاهانه ډول باندې او کله ځینې نور محیطي او د هوا د ککړتیا لاملونه دي.
ښاغلی ایمان، نجونې چې هلته مسمومې شوي دي هغوی په خپله په روغتون کې ویلي دي چې دوی یو ډول د ګازو بوی حس کړ او وروسته هغه دوی بې هوښه شول.
زه دغه موضوع ردولی هم نه شم، خو هلته که وي داسې حالت وي چې مواد وي باید ټول شاګردان مسموم شي او د تېرو کلونو په تجربه باندې زه ویلی شم چې په ځینو ځایونو کې دقیقا موږ دا موضوع تشخیص کړی دي چې هلته محیطي اثرات هم دخیل وو. نو مخکې
ایمان صاحب پوښتنه دلته ده چې څنګه دغه محیطي تاثیرات یا یوازې دغه رواني مشکلات یوازې د طالقانو په دغه ښوونځیو کې څو ښوونځیو د نجونو کې پیدا کیږي، ولې بیا د افغانستان په نورو سیمو کې ګمان نه کوي چې ځینې ډلې کېدی سي په اساسي ډول دغه په یو ډول سره مشکلات جوړ کړي؟
د دوه طرفونو لپاره لاملونه پیدا کېدای شي چې هم د دغه یو مخربانه او د ځینې ډلو سازمان شوی کار وبولو او یا د محیطي اثرات وبولو. دواړه د دواړو لپاره مواجه دلایل شته دي، اما راځئ چې منتظر پاتې شو چې نتایج او زموږ مسلکي ارګانونه او امنیتي ارګانونه یا صحي ارګانونه په دې رابطه باندې کومې نتیجې ته رسیږي.
ایمان صاحب، نن چې کوم نجونې هلته مسمومې شوي دي شمېر یې لسګونو تنو ته رسیږي، یوازې شپاړس نه ګمان کوم، تر شپېتو تر اویاو تر نوي پورې ویل کېږي.
فکر کوم شاګردان دومره په لوړه کچه باندې نه دي، تر شلو اخوا ته دي، اما هغو کچه باندې چې ځینې تبلیغات کېږي دغسې وضعیت نه دی. هلته یو حالت شته دی، مونږ د موضوع کامل نه ردوو چې هېڅ نشته دي.
ښاغلی امان الله ایمان، تدابیر د پوهنې د وزارت د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه دي؟ څه تدابیر هم نیولي دي؟ پلانونه هم څه دي؟
مونږ په ډېره لیدي توګه باندې ځینې امنیتي ځواکونو نه مرسته غوښتې ده چې په دې رابطه باندې مونږ ته نتایج مشخص کړي او دغه شان مو د مربوطه ارګانونو د سیاحت عامې وزارت او نورو مسؤلینو نه غوښتنه کړې چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي او دغه موضوعات په رابطه باندې دقیق نتایج مونږ د ولس سره شریک کړای شو. د دې تر څنګ مو د سیاحت عامې وزارت په مرسته باندې بروشورونه چاپ کړي، شاګردانو ته مو توضیح کړي دي او دوی ته مو هدایات لازم صادر کړی دي چې په کوم ځایونو کې باید دوی د کوم حالاتو سره څنګه مبارزه وکړي او شمیرې مو ټیټ کړي دي چې دوی په عاجله توګه باندې کدا داسې موضوعات ریښېږي زموږ سره د تماس کې شي او دوی زر د خپلو مخونو ته یخ اوبه وشیندي.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان و دغه وزارت وی چې د تخار په مرکز طالقان کې د نجونو د مسمومیدو علت په جدي ډول امنیتي ارګانونو سره یو ځای سیړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د روغتیا وزارت نن په ټول هیواد کې د ګذر ناروغي په وړاندې د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د روغتیا وزیر وویل چې په دې کمپاین کې به څه باندې 8 میلیونه ماشومان واکسین سي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورت کې.
د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل وایي چې د ګذر د واکسین د کمپاین په عملي کولو کې کورنۍ هم مهم رول لري. سوریا دلیل د اکشن بیفورس په خبري غونډه کې وویل چې ګذر لا هم په افغانستان کې یو ستونزه ده او د مخنیوي لپاره دوی جدي هلې ځلې کوي.
امروز ما در سر تا سر افغانستان،
نن موږ په ټول افغانستان کې په ماشومانو کې د پولیو د لمنځه وړلو درې ورځنی ملي کمپاین او واکسین پیلوو. دغه واکسین د ثور په لومړۍ دوهمه او درېمه نیټه په ټول افغانستان کې له نویو زیږیدلو ماشومانو تر 15 کلنو نجونو او هلکانو پلی کیږي. دغه واکسین د ماشومانو د ګذر ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې مهم رول لري.
میرمن دلیل وایي دغه واکسین به په ټول هیواد کې په 8.2 میلیونه هغو ماشومانو عملي شي چې عمرونه یې تر 15 کلنو کم وي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د پولیو واکسین هر کال څلور ځله د ټول هیواد په کچه په ماشومانو پلي کیږي. سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال د ګذر په وړاندې واکسین په ټول هیواد کې عملي کیږي، خو د رپورټونو له مخې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک د بېلابېلو دلایلو له مخې پر خپلو ماشومانو د ګذر واکسین نه عملي کوي. ځینې کورنۍ بیا واکسین کول ګناه بولي، ځکه د هغوی په خبره ښایي په واکسین کې بهرنیان داسې مواد واچوي چې پر ماشومانو یې بدې اغېزې وکړي. خو دیني عالمان دا ډول نظر له روغتیا او اسلام نه بېخبري بولي او په ټینګه یې ردوي. مولوي حبیب الله ازادي راډیو سره په مرکه کې له ټولو عالمانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي او خلک وهڅوي چې خپل ماشومان د ګذر پر ضد واکسین کړي.
په دې برخه کې عالمان ډیر مهم رول لري. هغوی کولی شي خلک د روغتیا په ګټه پوه کړي. ښایي یو لامل چې ځینې خلک نه غواړي واکسین وکړي له بهرنیو سره مخالفت وي، او همدا د دې لامل کیږي چې حتی که له بهرنیو هیوادونو دوا هم راشي نو نه یې اخلي. او بله مسله هم د دیني عالمان بې خبري ده چې هغوی پخپله د دې مسلې په هکله ډیر معلومات نه لري.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د ګذر ناروغي کمه شوې، خو وایي لا هم د ناروغي په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې.
بلخوا په خوست کې ماشومانو ته د پولیو یا ګذر پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل سو. د دې ولایت د روغتیا چارواکي وایي چې د واکسین د تطبیق لپاره یې په سلګونو روغتیا پالان ګمارلې دي. نجیب الله الوخیل ورباندې رپورټ لري.
د خوست ولایت عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه رحمت زیمنګل د پولیو واکسین د درې ورځنی کمپاین د پیل په مراسمو کې چې د شنبه په ورځ د یاد ریاست په ودانۍ کې جوړ شوي ول، وویل چې خوست په یاد سیمه کې پروت دی چې په کې د پولیو وایروس د انتقال او لیږد امکان ډیر دی، نو ځکه خلک په ځانګړي ډول هغه ادارې چې له مور او ماشوم سره سر و کار لري باید د یاد کمپاین د ښه تطبیق لپاره عملي او تبلیغاتي مرسته وکړي.
د جامع څخه د منځه یو چې په داسې یو منطقه کې موقعیت لرو چې امکانات د ویروس د انتقال زیات دی، ضروري اړینه ده چې داسې کمپاین اجرا کړو.
د خوست ولایت مرستیال والی عبدالواحد پټان هم په خپلو خبرو کې د واکسین په اهمیت ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې یو ماشوم هم باید واکسینو د دې درې ورځنی کمپاین په ورځو کې د واکسین له تطبیق څخه محروم پاتې نشي.
بغیر د واکسین نه او د ویټامین اے کوم تابلیټ چې تاسو ورکوئ کوي دا غره پاتې نشي.
د یادونه ورته څوره زوړاندې خوست والی عبدالجبار نعیمی هم د یاد ولایت په ولایتي روغتون کې د تخصص د پروګرام د پرانیست په مراسمو کې په خوست کې د پولیو د یو شمېر واقعیاتو په پیښېدو خواشینی ښودلې وه، او ویلي ول چې تر دې وروسته بل هر ممکنې لارې څخه په ګټې اخیستنې د ماشومانو د دایمي معیوبیت له دړول پیښو مخه نیسي.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګزړنی نه وهي. د یوې شیبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږه هوښیاري ژغورلی شي.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بیالي له لغمان څخه لیکلي: له کرزي څخه ډیره مننه کوم چې د بګرام زندان افغان ځواکونو ته وسپارل سو. ملک عزت له کاپیسا څخه لیکلي: زموږ وکیلانو مجتهد خدمت نه دی کړی. بختیار سلیمان خیل له کابله: د پوهنې وزارت څخه غواړي چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې ښوونکي زیاتې ستونزې لري. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي چې د پولیسو تعلیمي کچه دې لوړه سي چې له خلکو سره سم چلند وکړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل منځنی ختیځ ته د یوې اونۍ سفر پیل کې اسرائیل ته ورسید. شغلې هیګل په منځنی ختیځ کې له خپلو سیالو وزیرانو سره د ایران او د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نور معلومات له فرهیوات څخه اوري.
چک هیګل په اسرائیل کې خبریالانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا د وسلو لویه معامله ایران ته یو ډیر څرګند خبرداری دی چې د دې هیواد د اټومي وسلو پروګرام د بندولو لپاره د پوځي اقدام انتخاب د میز پر سر پروت دی. چک هیګل به له اسرائیلو، عربي اماراتو او سعودي عربستان سره د جنګي الوتکو او میزایلو د پلورلو سربیره د نورو بیلابیلو وسلو معامله چې لس میلیارد ډالر ارزښت لري نهایي کړي. هیګل به اسرائیلو ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې هڅه وکړي د امریکا د هغو یو شمیر قانون جوړونکو او د اسرائیلو ملاتړو ډلو انتقادونو ته ځواب ووایي چې ویلي وو نوموړي د ایران د اټومي پروګرام د مسلې په وړاندې نرم او د اسرائیلو په وړاندې سخت دریځ لري. هیګل دا ډول انتقادونه په کلکه رد کړي وو. لبلې خو امریکا او اسرائیل پر دې خبره هم ځاغی نه دي چې ګواکې د ایران لوري د اټومي وسلو جدي یا فوري ګواښ موجود دی. واشنگتن په دې فکر دی چې لا اوس هم وخته او پر ایران سخت بندیزونه او ډیپلوماسي به تهران وهڅوي چې د اټومي وسلو د پروګرام په برخه کې بدلون راوړي. هیګل به په اسرائیل کې د خپل سیال موسا یالون، جمهور رئیس شمن پیرس، صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو مقاماتو سره وویني. اسرائیل ته د چک هیګل له سفر څخه یو میاشت وړاندې جمهور رئیس باراک اوباما په بیت المقدس کې د اسرائیلو د لا زیات ملاتړ او د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د تازه هلو ځلو د پیلېدو خبرې وکړې.
له دې سره په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او دېرش